رادیو آزادی هستید.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي رادیو یو ساعته خبرونه ته خرغلاست. لومړی خبرونه. امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل نوي راپور کې افغانستان د امریکایي عسکرو د وستو د پریکړې په اړه د متحده ایالاتو په اوسنۍ او مخکنی جمهور رئیسانو سخت انتقاد کړی دی. په دې راپور کې چې پرون خپور شوی راغلی، د پریکړې د افغانستان د مخکنی دولت د دوام پر وړاندې بدې پایلې لرلې. په راپور کې دا هم راغلی چې امریکا په افغانستان کې د خپل نظامي او ډیپلوماټیک ماموریت د پای لپاره بشپړ چمتووالی نه درلود. جزئیات به وروسته په یو مفصل راپور کې واورئ. د پاکستان په کراچۍ کې د طالبانو قونسل وایي یو شمېر افغانان چې اسناد هم لري د کراچۍ په یوې بندیخانه کې بندیان دي. عبدالجبار تخاری په یو ویډیو کې چې له ازادي راډیو سره یې شریکه کړې ده، وایي چې پرون د لنډي په نوم د کراچۍ زندان ته د بندیانو د لیدو لپاره ورغلی و.
سره ما ولیدل، د دې خبرې مې واورېدل. دې کې ډېر بیماران هم دي، باید دې زر ته زر خوشې شي. او دې کې بعضې کسان هم دي چې کارډونه لري، هغه هم نیول شوی دي، زنداني شوی دي.
تخاری د پاکستان له حکومت وو غوښتل چې افغان بندیان خوشی کړي چې بیرته افغانستان ته ستانه شي. تر دې مخکې د دې کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ ازادي رادیو ته ویلي وو چې د 2022 کال د جولای میاشتې را په دې خوا یوازې د پاکستان په سند ایالت کې شاوخوا 3000 افغانان چې ماشومان او ښځې هم پکښته زنداني شوې دي. د افغانستان کرکټ بورډ له بنگلاديش سره د دریو ورځنیو او دوه وشل اوریزه لوبو لپاره د لوبغاړو د تمریناتو خبر ورکړی. کرکټ بورډ د لوبغاړو لنډي ویډیوګانې په خواله رسنیو کې خبري کړې دي. ټاکل شوې ده چې کوربه هیواد بنگلاديش سره لومړی ورځنۍ لوبه د چهارشنبه پر ورځ شي، بیا د جولای تر نیمایي دوه نورې ورځنۍ مسابقې هم کیږي. تر هغه وروسته به له بنگلاديش سره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شلو اورونو دوه لوبې وکړي. دا لوبې د افغانستان لپاره ځکه مهمې دي چې په نړیوال جام کې چې په اکتوبر کې په هند کې کیږي، لومړۍ لوبه له بنگلاديش سره ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران به ډیر ژر د شانګهای د همکارۍ د سازمان دایمي غړی شي. سرګی لاوروف پرون وویل د ایران د غړیتوب سند به د سه‌شنبه په ورځ د ټولو غړیو له لوري لاسلیک شي. روسیا، چین، هند، قزاقستان، قرغزستان، پاکستان، تاجکستان او ازبکستان د شانګهای سازمان دایمي غړي هیوادونه دي. ایران د افغانستان په څیر د دې سازمان سارونکی غړی و. او پاکستان د پیسو له نړیوال صندوق IMF سره یوې موافقې ته رسیدلی دی چې له مخې به IMF پاکستان ته 3 میلیارد ډالر پور ورکړي. دا موافقه پرون لاتو میاشتو ځن وروسته وشوه، خو لا هم د IMF د بورډ له لوري تصویب ته اړتیا لري. پاکستان چې راپورونو له مخې تر بل هر وخت له سخت اقتصادي بحران سره مخ دی، د پور ته سخته اړتیا لري. تمه ده چې اوس به د IMF بورډ د 2 اونیو په ترڅ کې د دې موافقې په اړه خپل دریځ څرګند کړي. تاسو ازادي رادیو او وړاندې په خبرونه کې به دا موضوعات خبر شي. له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو په اړه نوی راپور. دا راپور ښیي چې په افغانستان کې د نظامی ماموریت د پای په اړه د امریکا د پخواني جمهور رئیس ډونالد ترامپ او جمهور رئیس بایدن پریکړو د افغانستان د مخکنی دولت د دوام پر وړاندې بدې پایلې لرلې. د پاکستانی طالبانو او پر وړاندې طالبانو د سیاست په اړه د پاکستان د مخکنی صدر اعظم عمران خان نوی څرګندونې.
تو میں یہ ہمیشہ کہتا تھا کہ اگر ہم نیوٹرل رہتے
زہ تل دا خبر کوم چې کومګ بے پاره وای پدی جګړه کې بمو برخان نه وای اخستی نموګ وډی چانس لرلای چې دا وسوال کنټرول کو.
د کونړ د پیج درې سین کې درې سیلانیان په بو کې لډوبې دور واستمړ شوې دي او اترخوا به په فرانسې کې ل روانو لاریونونو هم خبر شي. ملتي امر وکړي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
مننه چې ازادي رادیو اوري. یو نوې راپور ښایي چې په افغانستان کې د نظامی ماموریت د پای په اړه د امریکا د پخواني جمهور رئیس ډونالد ترامپ او جمهور رئیس بایدن پریکړو د افغانستان د مخکنی دولت د دوام پر وړاندې بدې پایلې لرلې. دا راپور چې پرون د جمعې په ورځ د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت خپور کړی، پکې د افغانستان د مخکنی حکومت د سقوط پر مهال د متحده ایالاتو کړنې څېړل شوې دي. په راپور کې زیاته شوې امریکایي چارواکو له افغانستان د خپلو نظامیانو د وستو او د ډیپلوماټیک ماموریت د پای لپاره هغه ډول چې اړینه ده چمتووالی نه درلود. دا راپور چې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د 150 اوسنیو او پخوانیو چارواکو سره د مرکو په پایله کې جوړ شوی، پکې راغلي د دواړو ادارو پر مهال په لوړه کچه د تر ټولو بدو سناریوګانو او په ډېرې چټکۍ د هغوی د پیښېدو په اړه چمتووالی نه و. خو کله چې پرون په سپینه ماړی کې د امریکا له جمهور رئیس جو بایدن وپوښتل شول چې له افغانستانه د وتو پر مهال خپل تیروتنې او ناکامۍ مني او کنه، هغه په ځواب کې د افغانستان په اړه له خپلې پریکړې یو ځل بیا ننګه وکړه. دی وایي په یاد مودي چې ما د افغانستان په اړه څه ویلي وو. ما ویلي وو چې القاعده به هلته نه وي، ما ویلي وو چې موږ به هلته نه یو، ما ویلي چې موږ ته به د طالبانو مرسته رسیږي. اوس څه روان دي، څه روان دي؟ خپلې رسنۍ وڅارئ، زه په سمه وم. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د 2023 کال د اپریل په 14 نیټه له افغانستان د خپل پوځیانو د وستو نوې نیټه اعلان کړه. وی ویل چې دغه پوځیان به د همدې کال د سپتمبر 13 ووځي، خو له افغانستان د امریکا متحده ایالاتو ټول عسکر او متحدین د اګست په 1 نیټه ووتل. له بلې خوا د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې د افغانانو د تخلیه پروګرام ته هم اشاره شوې او زیاتوي د جمهور رئیس بایدن حکومت د دې تخلیه لپاره بشپړ چمتووالی نه درلود. راپور زیاتوي امریکایي چارواکو په دې اړه روخانه پریکړه نه وکړي چې څومره افغانان له ګواښ سره مخ دي، څه ډول باید دوی اولویت بندي شي او د دوی وستل به څومره وخت ونیسي. متحده ایالاتو د افغانستان د وتو پر مهال د نږدې 125,000 افغانانو تخلیه ته زمینه برابره کړه، خو دا بهیر په وروستیو کې له یوې خونړۍ پیښې سره مخ شو چې په پایله کې 300 زیات افغانان او 14 امریکایي عسکر ووژل شول.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان وایي په کابل واکمن طالبان غواړي چې د تحریک طالبان پاکستان غړي بیرته پاکستان ته ولاړ شي. هغه دا خبره له ازادي راډیو سره مرکه کې کړې ده، خو بل لور ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویلي اسلام آباد په هیڅ ډول له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرو ته چمتو نه دی.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم وایي چې د تحریک طالبان پاکستان ستونزه د اسلام آباد د غلط بهرنیو تګلارې نتیجه ده. عمران خان د ازادي راډیو مشال څنګه ته په ځانګړې مرکه کې وویل چې له بده مرغه موږ د لویدیځ ګټې خوندي کړې او ځان ته مو ستونزې جوړې کړې.
نو مې همیشه کہتا تا کہ اگر هم نیوټرل رہتے
زه تل دا خبره کوم چې کوم بې پرې وای په دې جګړه کې به مو برخان نه وای اخیستي، نو موږ به ډیر چانس لرلای چې دا وسلوال کنټرول کړو. خو کله چې موږ یې وې خواته ودرېدو، دوی پر پاکستان هم بریدونه شروع کړل او د پاکستان خواته تحریک طالبان جوړ شو چې اوس پاکستان ته وایي چې تاسو امریکایي پلوی یاست نو حمله کوي.
عمران خان چې د 2013 کال اگست د 2022 کال تر اپریل پورې د پاکستان سره اعظم زیاته کړه چې مشتل نورو استعمال کړیو.
کله چې مخته د امریکا ارتیاشي موږ استعمالوي او موږ استعمالي کو دا افغان جهاد پر وخت موږ استعمال شو، بیا یې لکه کاغذي د استعمال وغورځول. دا ترهګری په جګړه کې استعمال شو، بیا هغه ختم شو او موږ یې وغورځولو. دا زموږ خپل ګناه ده، موږ ته خپل ځانګړي بهرنۍ تګلارې پکار ده.
عمران خان دا هم وویل چې د پاکستان او افغانستان پښتانه د شوروي اتحاد د یرغل پر مهال هم په یو سنگر کې د روسي ځواکونو پر ضد جنګېدل او دا هغه خلک دي چې ډیورنډ کرښنه مني. عمران خان سرګندوی چې دی خلکو به د دې پولی دواړو خواته آزادانه تګ را تک کاوه چې بیا د خپل واکمنۍ پر مهال اغزن سیم تیر کړ او دیواله وه. عمران خان ته پروسه شکل د اپریل په میاشت کې پارلمان دنه باور رائے ورکړه او شهباز شریف سره اسم شو. عمران خان وای چې په کابل کې طالبان له دې سره مخالفت نه کوي چې د تحریک طالبان پاکستان خړی دی پاکستان ته ولاړ شي، خو د پاکستان اوسنی واکمنان له دې سره مخالف دي. د پاکستان بهرنیو چارو مرستیال وزیر اسد مجید خان له جاپانی خبرونه نایک ایشیا سره په مرکه کې چې د جمعې پر سپاره شو وویل چې اسلام آباد له تحریک طالبان ډلې سره په هیڅ ډول خبرو ته چمتو نه دی او کله به هم خبري ورسره ونه کړي. د شهباز شریف په مشرۍ حکومت پر اوسه شکل له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبري پیل کړي چې بیا ناکام شوې.
ازادي رادیو پر لاندو څپو
د کیلو هرتز په حساب پلانډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا 15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د کونړ د پیج درې سین کې درې سیلانیان په بو کې لډوبي دور ستمړ شي. د ازادي رادیو د راپور پر بنسټ د جمعې ورځ مازیګر مهال د کابل ولایت ګلدری ولسوالۍ 15 سیلانیانو د کونړ مانوګي ولسوالۍ په سین کې لامبو وهل چې ځنې پکې د خپل ملګرو د ژغورنې لپاره څلور نورو کسانو حادثه پیل کړې چې په پایله کې درې تنه مړه شول او دوه نور یې د سیمې د اوسیدونکو لخوا ژوندې راوستل شول. بشپړ تفصیل د راپور کې واوري.
په کونړ کې د بیړنۍ پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسولین وایي د جمعې مازیګر مهال د کابل له ګلداری ولسوالۍ څخه راغلي او 15 سیلانیانو د مانوګي ولسوالۍ اړوند د ټنټل ساحه کې په سین کې لمبل چې د یو ډوب شوي ملګري د ژغورلو ناکام هڅو کې دوه نور هم ژوند بایللې. د یاد ریاست مرستیال احسان الله د پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل
نفر چې د کابل د ګلدری ولسوالۍ اوسیدونکي وو چې د اختر په چکر باندې کونړ ولایت ترغلی وو د ټنټل په سیمه کې دوی هلته سیند کې لامبل منصفانه یو ورو د سیند چپو ځان سره اخیستی وو بیا دوه نورو کسانو ورپسې ځانونه اچولي وو چې دا را خلاص کړي او د سیند د چپو نه یې راوباسي. ماشینۍ سره باید ووایم چې هغه دوه نفر هم خپل ژوند له لاسه ورکړ او دوه نفر نور چې بیا وروسته دوی پسې ورغلي وو هغه په زخمی حالت کې د سیمې د محلي خلکو راوستلی ني.
هغه وایي د سیمې د خلکو په مرسته دوه تنه ژوندۍ راوستل شوي، جسدونه او ټپیان د اسداباد روغتون ته رسول شوي او ډاکټرانو د ټپیانو حالت له خطره وتلې خودلې دي. د کونړ اوسیدونکو هم په یاد پیخه خواشینی دي. د دوی په وینا چې د کونړ دواړو سیندونو کې اوبه زیاتې شوي او له سیلانیانو غواړي چې په سیندونو کې د لمبا او ورته لنیز دی کې دو ځان نو ساتي. عبدالوارث سیرت
هله می دا د ټولو سیلانی نورونو چې د کونړ ترازی نو باید ډیره توجه دی ته وکي، کوشش دی دا وکي چې دوی پسین کې ونه لامبي، ځکه دی چې کوم ساحو ته زیغه ساحې ډیر یخې دي. نو هله می دا چې پسین کې ونه لامبي خدای مکه د سنور ځوانان دغه وبوخ کار نشي.
د کونړ نورستان له خپل منظرو د خوند خستل لپاره هر کال د اخترونو په شپو ورځو کې په زرګونه هیوادوال یا دولتون ترازی دلته د خوخی شیبی تیروي. خو سه کال د کابل له ګلدری ولسوالۍ څخه درې تن راغلو میلمنو په سیند کې د ډوبېدو له امله ژوند بایلود او د تورو خاورو میلمانه شول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په فرانسې کې لا هم مظاهره روانه ده. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون د دې وضعیت نو وروسته ویلي چې دا حالات د منلو نه ده. د مظاهره وروسته تر دې پیل شوې چې پولیسو یو ولسکلن ځوان د موټر د تیز چلولو پر مهال وژل دی. اعتراضونو کې تر اوسه پورې په سلګونو ودانیو ته اور اچول شوی دی. جزئیات دې راپور کې واوري.
د فرانسې د پلازمینې پاریس په ګډون تیر شپه د غیوات په یو شمېر نورو ښارونو کې وضعیت کړکېچن و. په زرګونو اضافي امنیتي سرتیري ځای پر ځای شوي دي. پولیسو تر پرون ماښام پورې د اعتراضونو پر مهال د نږدې 500 ودانیو د سوځېدو او د 2000 موټرو د ویجاړېدو خبر ورکړ. د فرانسې ولسمشر امانوئل ماکرون د جمعې پورز د وی بیړنۍ غونډې پر مهال وویل چې د شخړې نشي توجیه کیدای. د لاميانتو او پلرونو وغوښتل چې خپل زلمی بچان په کورونو کې سر کړي چې شخړې په سیاسي نشي.
دا سی وضعیت رامنځته شو چې په هیڅ ډول د منلو نه دی او توجیه کیدای نشي، ځکه چې هیڅ شی خشونت نشي توجیه کولای. په ځانګړي ډول چې کله پر عامه ودانیو د پولیسو پر ماموریتونو او ښوونځیو بریدونه کیږي او یا هم د لوټ او تالان هڅه کیږي، نو هیڅ شی دا کار نشي توجیه کولای.
مکرون د تیرو دریو ورځو په ترڅ کې د دوهم ځل لپاره د کابینې لغړیو او جګپوریو امنیتي چارواکو سره بیړنۍ غونډه جوړه کړه. د وویل چې خواله رسنۍ د دې اعتراضونو په پراختیا کې ډیر لاس لري او شخړو ته لمن وهي. اصلي ستونزه داسې رامنځته شوه چې تیره اونۍ سېشنبه د نایل په نوم یو ولسکلن ځوان د پولیسو له لوري ووشل شو. ویل کېږي چې دی په موټر کې په ډېر سرعت روان و او سری اشاره ته نه دی درېدلی. نایل لاس له عرب دی او اعتراض کوونکي وایي چې د فرانسې له ګڼو خلکو سره توکمیز چلند کېږي. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت دا خبر تایید کړی چې د جمعې تر ماښام پورې نږدې 900 کسان د مظاهرو د پراختیا په تړاو نیولې دي. ټولو ښاري ترانسپورتونو، بسونو، ټرامواي او میټرو ته تیره شپه لارښوونه شوې وه چې له 9 بجو وروسته کار ونه کړي. په 2018 کال کې د فرانسې په قانون کې بدلون راغی چې ورسره پولیسو دا اجازه ترلاسه کړه چې د اړتیا په وخت له وسلې کار واخلي. د راپورونو له مخې یوازې پروسه شکل ترافیک ته د موټر د نه درېدو له امله 14 تنه د پولیسو له لوري وشل شوې دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
اور وګرځو نړیوالو مطبوعاتو ته چې د افغانستان په اړه باندې څه خبره کړې دي.
په بریتانیا کې د نشئی توکو د پالیسۍ د بنسټ اړوند یوې مجلې ترانسفورم په خپل ورستۍ غاڼه کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د کوکنارو پر کښت د بندیز د لرلیت یادونه کړې ده. ورسپانې د دې ادارې د یو لوړ پوړي چارواکي ډیوید مینسفیلد له قوله لیکلي د کوکنارو د کښت د بندولو په اړه د طالبانو د تیر کال حکم په ښکاره عملي شوی او په افغانستان کې د تریاکو تولید 80% کم شوی. د هغه په وینا د اروپا په بازار کې د پلورل شوو هیروینو 95% له همدې اپیمو ترلاسه کېده. خبرونه خبرونه پښتنه کوي چې په افغانستان او سیمه کې د تریاکو پر تولید بندیز په نړیوال بازار کې د تریاکو او هیروینو پر عمومي ارزي او په دې اړه د برېټانیا پر تګلاري څه اغیز وکړي. ډیوید مینسفیلد ویلي په دې قضیه کې درې فرضیې یا سناریوګانې کېدای شي. لومړی دا چې که دا حکم دوام ونه کړي د کوکنارو کښت به بیا پیل شي. دوام که دا حکم همداسې پلی شي د تولید مرکزونه به بل ځای ته لاړ شي. او درېمه فرضیه دغه په خبره ده چې که د ممنوعیت حکم دوام ومومي او د تولید نوي مرکزونه د بازار تقاضا پوره نه کړي د مخدراتو کو نور ډولونه به د افغان اپیمو ځای ونیسي. د خبرونی په وینا یو بل مهم ټکی هم شته او هغه دا چې طالبان اوس مهال د دې پریکړې د دلیل په توګه دینی او روغتیایي ارزښتونه وړاندې کوي، خو تر ټولو مهمه خبره د افغانستان په اقتصاد کې د مخدره موادو د عوایدو رول دی او ورسره د بدیل کښت او افغان کروندګرو سره د مرستې نشتوالي په صورت کې د افغانستان په اقتصاد او د افغان بزګرانو په ژوند کې دا تشه څنګه ډکېدای شي. خبرونه زیاتوي د روان کال په منی کې به د کوکنارو د کرکیلې راتلونکی فصل راورسیږي او وروسته به معلومه شي چې دا حکم تر کومه حده عملي شوی دی. فارن پالیسی مجلې په خپل وروستۍ ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې یوه مقاله خپره کړې چې ولې به پر طالبانو بندیزونه اغیزمن نه وي. د مقالې لیکواله وږمه سادات یو افغان کډواله ده چې په واشنگتن کې ژوند کوي. هغه د حقوقو په برخه کې تخصص لري او د فارن پالیسی او نورو مجلو لکه جنگ او غربت او ځینو ورځپاڼو لپاره مقالې لیکي. لیکواله وایي دا په خپله د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې 15 کلنه وه او له خپلې کورنۍ سره د هغو ستونزو شاهده وه چې هغه مهال پر طالبانو د امریکا بندیزونو رامنځته کړي. هغه وایي والدین یې آن دې حد ته رسېدلي وو چې خپل یو ماشوم د نورو ماشومانو په خاطر وپلوري. سادات په خپله مقاله کې لیکلي هغه مهال امریکا په افغانستان کې د القاعدې د موجودیت له امله پر طالبانو بندیزونه اعلان کړل، خو د دې په وینا دیکتاتور نظامونه بندیزونو ته نه تسلیمیږي او دا خلک دي چې له بندیزونو اغیزمنیږي. میرمن سادات د طالبانو پر وړاندې د امریکا د بندیزونو نوي وړاندیز شوي پلان ته اشاره کړې او لیکلي دي دا پلان به بریالی نه شي او غوره ده چې پر طالبانو ټول شته اقتصادي بندیزونه له منځه یوړل شي. ځکه میرمن سادات لیکي په بیلابیلو هیوادو کې د بندیزونو منفي اغیزې څیړلې او هغه ناورین یې لیدلې او تجربه کړې چې دغه ډول بندیزونو ته د افغانستان پر خلکو راوستی دی. د هغې په لیکنه اقتصادي بندیزونه د افغانستان د ستونزو د حل لار نه ده او پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره باید نورې لارې چارې ولټول شي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په کندوز ښار کې د عامه تشنابونو په ځانګړې توګه د ښځو لپاره د تشنابونو نشتوالی ښځې له جدي ستونزو سره مخ کړي. که څه هم په کندوز کې دا ستونزه عامه ده او د نارینهو لپاره هم ډېر زیات تشنابونه په خالي سیمو کې نشته، خو د خلکو باور ښځې بیا په دې برخه کې له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي. څه ډول جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
د کندوز یو شمیر اوسیدونکي وایي په ښار کې د عامه تشنابونو نشتوالی د نارینهو په پرتله ښځې له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د دې ولایت ګڼ شمیر اوسیدونکي انتقاد کوي چې د کندوز ښاروالۍ هر کال په میلیونونو افغانۍ عواید راټولوي، خو په ښار کې د خلکو لپاره سهولتونه او اسانتیاوې نه دي رامنځته شوي، ځکه لا هم د ښځو لپاره تشنابونه نشته دي او دې مسلې خلک یې له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د کندوز ښار یو اوسیدونکي محمد یاسین آزادۍ راډیو ته وویل:
والله ستا په دې برخه کې مشکلات شته دي، ښځینه په برخه کې دا مشکلات شته دي. د دې لپاره مې یو ترتیب برابر سي چې په عفت او په عزت او په پرده کې په محفوظ ځایونه ورته جوړ سي. همدغه د نارینه مشکلات ستونزې حل دي، همدغه د ښځو ستونزې حل دي. دا به ډېر ښه پرمختګ وي، یو ډېر سهولت به خلکو ته رامنځته راشي.
دوی په ښار کې د عامه تشنابونو نشتوالی لویه ستونزه بولي او زیاتوي. هغه شمیر خلک او پتیره ښځې چې له لرې پرتو سیمو کندوز ښار ته راځي له جدي ننګونو سره مخامخ کوي. د یاد ولایت د درېمې ناحیې وستونکی محمد سرور وایي:
سیاسار بیا د کجبر از صوبې کې تا شوم هیڅ امکانات نه
درته یو لوی ولایت ته پر ولسوالی سربیره له بغلان تخار او بدخشان ولایتونو څخه هر ورځ بشمیره خلک راځي په خار کې د عام خدماتونو نشټوالي خلک لستون سره مخ کړی دي د بیلګې په توګه په خار کې د خزو لپاره تشنابونه نشته دي او دا جدي ننګونه بلل کیږي خاروالی له خلکو اواید راټولوي باید خدماتونه هم وړاندې کړي
دوی انتقاد کوي د تشنابونو نشټوالي له وجې ګڼش مر خلک په هر ځای کې خپل رفع حاجت کوي او د چاپریال د ککړتیا سبب ګرځي او په پایله کې خلک په ډول ډول ناروغي اخته کیږي د کندز ښار د لمړی نه هي وستون کوي سیف الدین وای
ارمو به سم مشکل دره د سبب نظافت د سبب تشنا مشنو جنگل هر جمن
په ښار کې خلک نظافت نه مراد کوي هر چیرته خپل رفع حاجت کوي په یو شمیر پرای کوچو کې د بدبوئی د وجې سړې تګ را تګ نشي کوله دولت باید د ښار په بلابیلو برخو کې د خزو او نارینه لپاره جلا جلا تشنابونه جوړ کړي هم به ښار پاک شي او هم به د خلکو ستونزې حل شي
د نموړي ولایت د څلورمې ناحیې وستونکو محمد انور فرزم هم ورته خبره کوي
مردم میتونه کی مشکل شه در جای حل بکنه ولی برای توقی نسوان
نارینا کولی شی د خپل رفع حاجت لپاره یو ځای پیدا کړي خو که خزی په بازار کې د رفع حاجت لستون سره مخ شي دومره ځای نشته چې حل تخپل مشکل حل کړي زمونږ او استاد یې ټولنه یو سنتي ټولنه ده یقینا چې په افغاني ټولنه کې خزی له سخت ټولنیزو ستونزو او محدودیتونو سره مخ دي خاروالی باید دې ستونزې ته پاملرنه وکړي
خول ډیرو هڅو سره سره ونه توانیدلو چې په دې اړه د کندز د خاروالۍ د چارواکو نظر هم را واخلو د معلوماتو لمخې د کندز خار کابو اتیا کال وړاندې د 5000 کسانو د ژوند لپاره جوړ شوی وو او اوس په دې خار کې کابو 15,000 نفر ژوند کوي خو په خار کې د عامه خدمتونو نشټوالی او ترڅنګ د ښاري ماستر پلان نه پلي کېدو د دې ولایت وستونکو له سختو ستونزو سره مخ کړي دي
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زر خلک
د سیان غالو شخ
کندخه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما ودا ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو په شلخلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
یو خزال اتو کالورایسی د هرات ولایت د نن د دودیز درملو په برخه کې کار کوي فروزان نیک فرجام په ایران کې دودیز درمل جوړول زده کړل او سه د حجامت درملنې ترڅنګ تبی سنگارتو کې او لوبوټو څخه صابون جوړوي او بازار ته وړاندې کوي او په داسې حال کې چې بیا په افغانستان کې د کار او بیروزګاری تر ټولو بد وضعیت دی نو موږ یې نور لاسو کسانو ته هم د کار زمينه برابر کړې ده جزئیات یې په دې راپور کې باوري
فروزان نیک فرجام په هرات ولایت کې د سنتي طب ډاکټر ده هغه د طبي سنگرتوکو او لبوټو څخه د صابون جوړولو په فابریکه کې لاس نور خځو ته هم د کار زمينه برابر کړې ده اغلی نیک فرجام وایي چې په ایران کې د دودیز طب په برخه کې د حجامت درملنې کورسونه ویل دي او اوس په افغانستان کې کار پیل کړی دی
ما به مبلغ د 1 افغاني سرمایه کوم
مونږ لاس لکه افغاني پانګونه کړې ده او لاس تنه کار کوم کلرم زه له اتو کلونو راهیسې په دې برخه کې کار کوم او طبي سنگر توکي او دودیز درمل جوړوم
آرایشی و درمانی هست
دی اغلی نیک فرجام په خبره که هم په افغانستان کې د ښځو لپاره د کار او سوداګری چاپیریال په کافی اندازه د قناعت وای نه دی خو اوس د ځان او نورو میرمنو لپاره د کار د زمینی د برابرولو لپاره د دغو توکو په تولید کې یو څه پانګونه کړې ده هغه ویل کله چې دودیز درمل جوړول زده کړل غوښتل داسې گیاهی محصولات تولید کړي چې د انسان پوستکی ته زیان ونه رسوي اغلی نیک فرجام وایي په افغانستان کې په وختونو رئیس له بوټو څخه د دودیزو درملو جوړول ډیر شهرت لري خو په دې برخه کې ډیر کمی خځې روزل شوې دي هغه ازادي راډیو ته ویل
مونږ خزو غواړو چې طبي محصولات وکاروي خپل پوستکی او روغتیا ته پام وکړي په لومړي سر کې کله چې موږ له بوټو څخه محصولات جوړول خلک له بوټو سره بلد نه وو، خو اوس خلک ډیر ورسره آشنا شوي دي.
شرکت کړم مردم بیشتر آشنا شدن.
میرمن فرجام وایي چې د دریو اولادونو مور ده او په دې برخه کې په کار کولو سره د خپلې کورنۍ لګښتونه پوره کوي او له مالی اړخه په خپلو پښو ولاړه ده. نوموړی هڅه کوي چې په دې برخه کې لا زیاتې ښځې وروزي څو هغوی د دودیز درملو او طبي سینګار توکو جوړولو په اړه پوه ولري. فروزان له یو شمېر نورو مسلکي سوداګرو ښځو سره یو ځای د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې خپلو کارونو ته دوام ورکوي. یو شمېر مسلکي سوداګرو ښځو ازادي راډیو ته ویل چې د جمهوریت له نسکورېدو وروسته د دوی سوداګرۍ پرمختګ نه دی کړی او په ښه وضعیت کې نه دي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 مترو اوریدلای سي.
تر خوای آزادی رادیو زموږ پر وې پاړه هم ژوند دی اوریدلای شي. آزادی رادیو ټکی کوم زموږ ادرس سي کولای شي زموږ پاړه پرانیزي او زموږ ټول خبرونه سلیری ساعت خبريږي. هلته واوري د ازادي رادیو ټول خبرونه البته اوس په سلیری ساعت توګه د ازادي رادیو پر وې پاړه باندې شته. یو وې پاړه دنه نای کله چې تاسو موږ پاړه دنه نوځي تر خوای چپ لاسته د ژوندۍ په نامه باندې یا زنده په نامه باندې یو آپشن تاسو ته کولای شي په هغه باندې کلیک وکړئ او نور زموږ خبرونه ژوندۍ واوري. خو کوم مخکنی پروګرام وغواړئ چې وایوري د خبرونو جدول ته ولاړ شي او بیا هر خبرونه یا هر پروګرام چې ساسي د خوښي وي او وړاندې غواړئ هغه واوري کولای شي وایوري. ساسي بیا لا بیل پیغامونه هم را رسیدلی دي وربشو دا واوري.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعلیم د افغانستان د شجنه او نارینه و لپاره دای وجبه ده. اسلامی امارت باید کوشش وکي چې د شجو پر مخ شوونځي خلاص کی، ځکه دا د شجو شوونځي کچيري بند وي د ټولنه په تیار کې پاتې کیږي. موږ افغانان داسې نه غواړو چې طالبان دې تعلیم بالا کښې دې اره کم مکتب کوي، دې خپل چاپیریال ورته جوړ کړي، خپل نصاب دې ورته برابر کړي، خو بالاس په اره کم سي دې جوړي خو زده کړو ته دې اجازه ورکړي. ښځو ته دې د حجاب امر وکړي، ښځې دې هر څونه سي دې په هغه برخه کې محدودیت ته پر لګوي هغه دې پر ولګوي، خو دغه د افغانستان په ګټه نه ده دا تعلیم ځنډول. یقینا شدا په ګټه نه ده د افغانستان سپسی ځنډیږي، دا وخت ضایع کیږي، دا بیا نه جبیره کیږي. دا د دوی میاشتې تیرې سوې، ښځینه قشر له تعلیم څخه بې برخې ده. دا یقینا د افغانستان په تاوان ده. افغانستان باید چې د نارینه وو په برخه کې باید په تعلیم کې ډیر کوشش وسی، د ښځینه په برخه کې باید ډیر کوشش کې وسی. نو دا زما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضوان اللہ حمدر دم دے جلال آباد خاص سخا آزادی رادیو تو مدغا پیغام دے چھ زما دغا پیغام تاسو د افغانستان د اسلامی امارت چارواکو پغون تور سوی دا چھ د کلا نہ چھ اسلامی امارت پ افغانستان ونی حاکم شوی دے د ہر س سرا سرا د کورونو کراگان مندر لونی شوی دی، یعنی دری اتاق کور یا سلول اتاق کور وی لزر افغانی دو لزر افغانی قیمت وای او یو خو بیکاری شي او بل دا سازانو ماشونو دوم نه کفایت نه کچې کور کرا پی ور. نو تاسو نه هله لرو چې زمونږ د غاغه د اسلامي امانت لوړپور چارواکو ته ورسوي کپاړه باندې سره اقدامات وکړي. مننه کوم. ما
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
مننه له تاسو چې تر دم غړي پورې ازادي رادیو اوریو را سره یاستې. کولای شي خپل پیغامونه مو مخته په بیلا بیل وختونو کې راولېږي او موږ هم ستاسو پیغامونه درته خبرو کړو. موږ د واتس اپ لارې زموږ په خپل پیغامونه مو سره کولای شي شریک کړئ. موږ به ساس پیغامونه له ځان سره د یادښت نه وروسته په بیا بیل خبرونو کې البته چې سلیری ساعت دی درته خبرو کوو. تاسې هم وا به وړي یو یادونه بل هم اړینه ده. یوازې پیغامونه ساس چې سنځو پاړه دي دا هم را لګل شي. نور مهم مسائل کې تاسو فکر کوئ چې باید شریک شو خلک پاړه باندې خبر شي او تر خوای ستونزې دي چې باید یو حل لار ورته ومندل شي کولای شي چې ازادي رادیو سره یې شریک کړئ. موږ به هو به هو هغه ډول چې تاسو خپل غږ را پرې خی د خبرو کړو او تر خوا به د ځینو مسائلو پاړه باندې دولتي چارواکو سره هم شریک کړو. پر حال راګرزو د خبرونې نیمایي ته او په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دېرش دقیقې کېدونکې دي. یو ځل بیا به هم د خبرونو لنډیز واورو. یو نوی راپور ښایي چې له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وستو د پریکړې په اړه د متحده ایالاتو په اوسنی او مخکینی جمهور رئیسانو سخت انتقادونه شته. دا راپور چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون خپور کړی په کې راغلی دی چې د جمهور رئیس بایدن او د امریکا د مخکینی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ پریکړه چې له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وستو په اړه کړې وه د افغانستان د مخکینی دولت د دوام پر وړاندې باندې پایلې لري. پر راپور کې دا هم راغلی چې امریکا په افغانستان کې د خپل نظامی او ډیپلوماټیک ماموریت د پایلې لپاره بشپړ چمتووالی نه درلود. د پاکستان په کراچۍ کې د طالبانو قونسل وایي یو شمېر افغانان چې اسناد هم لري د کراچۍ په یوه بندیخانه کې بندیان دي. عبدالجبار تخاری ازادي رادیو ته را لېږلې یو ویډیو کې ویلي دي چې دلته ډیر داسې بندیان شته چې باید سمدستي خوشی شي ځکه هغوی کې داسې کسان شته چې کارت لري او تر خواهی ناروغان دي. د خاري د پاکستان له حکومت وغوښتي چې افغان بندیان زر خوشی کړي. د افغانستان کرکټ بورډ له بنگلاديش سره د دریو ورځنیو او دوه شل اوریزو لوبو لپاره د لوبغاړو د تمریناتو خبر ورکوي. کرکټ بورډ په خپل ټولنیزو رسنیو د اړه لنډې ویډیوګانې خبرې کړي چې خی افغان لوبغاړي د بنگلاديش پر وړاندې سیالیو ته چمتووالی نیسي. تمه ده چې افغان کرکټ لوبډله بنگلاديش سره د چهارشنبه پر ورځ لوبړۍ پیزو سرویسه لوبوږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران به ډېر ژر د شانګهای د همکارۍ د سازمان دایمي غړی شي. سرګی لاروف پرون وویل د ایران د غړیتوب سند به د سه شنبه پر ورځ د ټولو غړیو له لوري لاسلیک شي. او د پاکستان د پیسو له نړیوال صندوق آی ایم ایف سره یې موافقې ته رسیدلی ده چې له مخې به آی ایم ایف پاکستان ته درې میلیارد ډالر پور ورکوي. دا موافقه پرون له اتو میاشتو ځنډ وروسته وشوه خو لا هم د آی ایم ایف او د بورډ له لوري تصویب ته اړتیا لري. تمه ده چې اوس به د آی ایم ایف بورډ د څو اونیو په ترڅ کې د دې موافقې په اړه خپل دریځ څرګند کړي. اوس به د ازادي راډیو د پروګرامونو په لړ کې تانتي څنګه خبرونه خبر شي وای وای.
تانتي څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاند څنګه درنو وريدونکو سلام. د دیونه په خبرونه کې به واوري چې سپما کول څه ګټه لري او ځوانان څنګه کولای شي چې سپما وکړي. ځوانان چاید لري کې دې شی و برخې سپما کړي خو داسې ځوانان هم شته چې سپما نه کوي او وایي د سبا پته نه لګي. هر څه چنن لاس ته درخلل مصرف کړه او لښوند خوند واخله. دوی که هر څومره ډیر رایت هم ولري د سپما غم نه کوي. زاهد د ځوانانو لړل یو دی چې سپما نه کوله. یو وخت داسې هم پر راغی چې کاری له لاس ورکړ او ډیر وخت په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درامه درلودای وظیفه میو خو په خپل وخت کې وخت سبا ما باید سپما کړی وای. هغه وخت ما هغه څومره سیالتي او دمر سپما ونه کړله. ورسته بیا ستونزه دار په خصوصي ملګرو ته اړ سوم نورو دوستانو خپلوانو ته تر څو لغی مرسته وغواړم چې دا ډیره سخت وو په دغه شرایطو کې لا دغه موضوع سختی کې.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې ډیر مهم څه مخ ته راتلونکي دي چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپل شخصا سپما کوم ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې زه زیات وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورت ورته لرم. دا چې زموږ تاسو په هیواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي او موږ تاسو باید سپما وکړو ځکه چې مګر تاسو ته په هر وخت کې په کار راځي.
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي په خوابان ماشومان هم سپما کوله، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که موږ تاسو په یاد وي د دخلک په شکل ماشومان به پیسې ذخیره کولی، یعنی د پسنداز تربیت د ماشوموال نه شروع کیدله. خو متاسفانه په اوسنی شرایطو کې چې کله ماشومانو ته چه په کار کیږي، د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف عاجل ورته آماده کیږي، یعنی دا مسله د پسنداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي چې دا عرف په هر سن و سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندی کی. د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې موږ خپل مصارف یاداشت کو او د میاشت په آخر کې دم مصارف وکتل شي او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوي دي هغه ځنې حذف کی. دا خپل یو هغه راولي، یعنی یو مدیریت راولي او باعث دو کیږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کی.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي، بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده. حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي. د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري. یو ګټه دا ده چې خپل سپما کول انسان د اصراف نه ساتي، یعنی که ته چیرته سپما کوې نو بیا اصراف نشي کوی، او که چیرته اصراف کوې بیا سپما نشي کوی. او بله دا ده چې کله موږ سپما کوو، د سپما کولو کې کومې پیسې چې موږ سپموو هغه موږ ته په سخت وخت کې پکار راځي، یعنی کله چې موږ وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کیږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه موږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنی موږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات په حلول سو.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاري بلل کیږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم ده چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو، کاروبار یا وظیفه ولرو، بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کیږو. که له هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه اقتصاد جوړ وي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې، د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقدې پیسې سپما کړي.
دا چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، د سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي نو هر څه چې لاس ته راغلل همدا نن یې مصرف کړه، دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنا سره سي لنډمهاله، اوږدمهاله او منځمهاله پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو، یعنی په دې معنا سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم، که دغه کار ونه چلید زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم، دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضا دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید دی وی بلی ورځ لپاره په دې فکر وکم چې زما دغه انرژي دغه توانایی دغه قابلیت دغه استعداد شاید دی عمر په تیر دو سره سم داسې پاتې نشي. زه باید دغه ژوند لپاره هم یو سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډیر ځوانان سله ستونزو سره مخامخ دي، لاندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تیریږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي. یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي، نو دوی به په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بېغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي؟ یعنې هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بالاخره مالی استقلال ته رسیږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسیږي. او که چیرې ته مالی استقلال ونه لرې، دا تا ته د وخت په تیریدو سره په سټرس، فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه همدا ده چې ته مالی استقلال ته رسیږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل دغه د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولی شي، او په دې ډول سره ته خپل ځان هم هوسا کولی شي. ځکه چې ستا دغه نسل ورسېده، نو دوی به طبیعي د زموږ او تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي، ښه ژوند جوړوي، مور او پلار سره ډېر اسوده وي، بلکې دا ټوله کورنۍ ورسره اسوده وي. دا ګټه ده. او بل خبره دا ده چې په سپما کولو سره کولی شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بالاخره له ټولنې سره دای مرسته کولی شي، له ټولنې سره دای کومک کولی شي. دا هم ده چې ته کولی شي په د ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالی برخو کې ته پانګونه وکړي، ته له غینه بیرته عایدات ترلاسه کولی شي. مثلا داسې نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي. اوس کومه اړتیا چې ده، یو ستا اړتیاوې یو وړې کورنۍ ته بسنه کوي. مثلا ته میرمن دې، دا ماشومان واړه دي، خو د وخت په تیریدو سره دغه ماشومان غټیږي، لویږي. نو د دوی لپاره هم مهمه دا ده چې باید ته هغه سپما ولري، او د دغه سپما شوو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. ورسته پوښتنه مو دا ده که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي؟
د دې مختلفې لارې دي، بیلابیلې لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنی سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یوه خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ داسې قوي پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره همدا ده چې مثلا که زما معاش دی 10,000 افغانۍ یا 10,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې پوره کیږي. په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یوه برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولی شو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انگیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي. د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي. د ټول عمر په توګه، د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بالاخره دوی کولی شي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي، او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ.
ولی ځینې ځوانان بیا انګیزي او بیروحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي،
په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري.
دا ډول حالت ځوانان کوم لور ته بیایي؟
همدغه حالت چې وخ بس رورو می زړه دار چې نه تورې دو.
او له دې حالت ځوانان څنګه خپل ځان راستلی شي؟
زما ستونزې کوم ځای را شروع سي، زه څه کوم، ما ته څه مشکل پیښ شوی ده، کله زه دا مسائل را پیدا کی او بدلون کړولی؟
ژوند خپل لوړی او ژورې لري، خو دا لوړی او ژورې په ځینو ځوانانو دومره تاثیر کوي چې له پښو یې غورځوي، بیا انګیزي او بیروحي کوي، هیڅ کار او مسؤلیت ته ډډه نه لګي او په مخه یې نه رڼا کیږي. په داسې وضعیت کې چې ځوان بې انګیزې، بې روحي او بې میله شي، لاره ترې ورکیږي او نه پوهیږي چې څه وکړي. که کوم کاري تر مخ وي چې باید وکړي، هم پکې دوه زړی وي او د کولو علاقه یې نه لري. دا کونړ اوسیدونکی سمی اولا د همدې ځوانانو له ډلې یو دی چې وایي هیڅ کار ته یې زړه نه کیږي.
دا داسې و چې یوازې وم، بس بیکاري وه، کار روزګار مې هم نه و، بس یوازې چې به کیناستم فکر به مې کوو، یا کله به مې یو فکر کول چې دا کار به څنګه شي. کله به همدغه حالات چې و، بس ورو ورو مې زړه د هر څه نه تورېدو. که چېرته به ملګري ته هم لاړم، ملګري سره به کیناستم، که هغې به ښه خبره کوه په ما به ښه نه لګېده، یا به ښه د خندا یا د خوشحالۍ خبره وه، خو زه به پکې نه خوشحالېدم. زما زړه به هغه ډاډ نه ترلاسه کولو چې کومه خبره به هغې کوله. لکه یو څه چې رانه ورک شوی زه هغې پسې ګرځم، دغسې حالات کې به وم.
لیکوال او د ټولنیزو مسایلو کارپو محمد الله آرین وایي په نفس اعتماد نه درلودل سبب کیږي چې په ځوانانو کې روحیه او انګیزه ووژل شي.
د اجتماعي پرمختګ د درېدا لامرونه تر ډیره له دوی له ماشومتوب هم سرچینه اخلي. معمولا په ماشومتوب کې ځینې محرومیتونه، ځینې ماتې چې دوی ورسره مخ شوي وي، دا هم دوی په شخصیت باندې تاثیر لري او دوی په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري. بیا دوی په دغه ځواني عمر ته چې راځي، دوی تر ډیره متزلزلي، حتی په تصمیم نیونه کې دوی متزلزلي. دغه متزلزل حالت بیا دوی په داسې یو حالت ته ولي تدریجي چې دوی تقریبا ځانونه مات بولي، او تر ډیره لامل هم په نفس نه اعتماد او په عین حال کې د یو قوي هوډ نه لرل دي، چې دوی معمولا په ژوند کې تغیر دپاره، د خپلې هوساینې دپاره، یا د دې دپاره چې دوی په ژوند کې څه نه څه پرمختګ وکړي، نو دوی یوې خوا ته ځي چې ګوشه نشینی کیږي، ویریږي، حتی کله کله داسې کیږي چې په ټولنه، په ملګرو، په کورنۍ باندې بوج کیږي.
د کابل اوسیدونکي عقیله وایي د وطن حالات داسې دي چې په ځوانانو کې شته روحیه وژني او دوی نه شي کولای ټاکلو هدفونو ته ځان ورسوي.
یو علت دا چې په هیواد کې روانه اوږده جګړه ټولو باندې یو ډول فشار وارد کړی دی، ځکه که موږ وغواړو چې ولا موږ یو کار وکړو یا کوم کار ته مخه کړو تر څو موږ پکې بریالي شو، زموږ ذهنن ستونزه دومره زیاته شوې ده چې موږ ته یو ډول ویره پیدا کړې ده، ځکه هغوی وایي که موږ له کور نه بیرون ووزو ولا ژوند مو په خطر کې دی، یا نشو کولی، یا که دغه کار زه وکړم شاید زما د ژوند لپاره یو ګواښ شي. نو ډېری ځوانان د دې نه ناهیلي شوي دي چې زما لیاقت یا زما دغه کومه وړتیا چې زه یې لرم د کوم چا لپاره ارزښت نه لري، دا چې ارزښت نه لري. نو که چیرې زه دغه کار ته مخم کړم، هغوی سره دغه ویره شتون لري چې موږ ته حق نه راکول کیږي، یا له واسطو نه ډېر کله کار اخیستل کیږي.
د پکتیا اوسیدونکی نور افضل عابد وایي کوم ځوانان چې وړتیا وینه لري، هغوی هم له داسې وضعیت سره مخ کیږي چې پایلې یې د دوی لپاره ښې نه دي.
دوی هغه کومه وړتیا چې کار ته اړتیا ده، هغه کوم مسؤلیت ته اړتیا ده، هغوی نه لري په ځان کې، یا هغه ظرفیت نشته پکې. نو ښه دا ده چې لومړی ځانونه ورسوي، هغه ظرفیت په ځان کې پیدا کړي. ناهیلي باید په یو حالت کې ونه شي. ځوانان باید په هر حالت کې حالات ځان ته خپل جوړ کړي او په مخ لاړ شي. په هر حالت کې مثبت فکر وکړي او له موجوده امکاناتو ځان په ګټه کار واخلي، او که کوم مسؤلیت ورسپلل کیږي هغه په ښه ډول پر مخ یوسي او تېښته ترې ونه کړي.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي د یو ټاکلي هدف نه درلودل او هرې خواته لاس غورځول هم ځوانان له ژونده شکایت ته کینوي.
انسان یو محدود ظرفیت لري، یو محدود قوت لري. په دغه قوت کې دی که هر څه سره راټول کړل، نو ښه تر ښه کدي له خپل توانه پورته، له خپل طاقت نه پورته نورو کارونو ته لاس واچو، هماغه ده چې ژوند درته تنګیږي. یعنی په دې معنی سره چې د سړیا احساس کوي، بیا نو دنده بیخي درته خوان نه درکوي، هغه که هره دنده وي. هماغه علت دی چې بالاخره دوی ته زړه تنګون پیدا کیږي، ذهني فشار ورته پیدا کیږي، تر سټرس لاندې راځي، بالاخره نه دا ژوند ورته خوند ورکوي، نه وظیفه ورته خوند ورکوي، او بس داسې ورته ښکاري چې یاره بې مفهومه ژوند، او کله کله کور سره کینی وایي یاره دې ژوند نه هیڅ هم نه جوړیږي، شاید معموله جمله یې دا شی وي.
محمد الله آرین وایي هغه ځوانان چې پوهیږي د کار زده کړو او نورو مسؤلیتونو په وړاندې انګیزه او روحیه ختمه شوي او خوند نه ورکوي، په کار ده چې له دې حالته د راوتلو هڅه وکړي، ځکه په داسې یو حالت کې پاتې کیدل د دوی لپاره تاواني تمامیږي.
د بیلګې په ډول کې یو څوک د 12 نه فارغ وي، پوهنتون ته د تګ او نه تګ تصمیم لري او نه لري، زړه یې کیږي زړه یې نه کیږي، دی نه وایي، دا په دې معنی ده چې دی لسانس نشو یو ورسته پاتې والی کې څوک په اقتصادي لحاظ باندې کمزورې وي او د بیا هم کار نه کوي کاری فرصت ورته پیدا کیږي دا په دې معنی نه چې د ته بیکاری پیسې راوړي معمولا بیکاری د غربت او د فقر خواته بیای او تدریجي بیا د نس کولای چې د ام دغه خپل بیغوري او بی اعتمادي هغه کوم تاوان چې سوی پډیر وخت کې جبران کی په اجتماعي برخه کې د خلکو لپاره بدیږي د س یو چا په توګه چې مبهم انسان د س یو چا په توګه چې مثبت مشوره نه مني د س یو چا په توګه چاته په ځان تر هم نه کی دغه تصور د ملګرو د دوستانو په منځ کې در پیدا کیږي کله چې دا تصور پیدا کیږي په اجتماعي لحاظ هم انزوات سي د اجتماعي ځانونه دي د یو سیال انسان په توګه نشي کوي په اجتماع کې را ظاهر سي دی او مسولیت مون کې انسان په توګه نشي کولای مسولیت واخلي یعنی ک موږ په د ژوند په هر اړخ فکر وکړو د ژوند په هر برخه کې نیمګړی دی ځکه د ژوند د بریا راز په خپل نفس باور او د یو کلک تصمیم لرل دي د څه ته ورته فکر کوي چې د ما ژوند یو ماموریت ده همدانه د استفاده او حرکت وکړه په خپل ځان باور پیدا کړي دوستانو کې مشورې ومنه ځینې دوستان عملګری ځان ته ایدیال وګرځوا چې دیو چا حتی باید ورسېګم که بیخي دیغه حتی ونرسېګ دیغه نیمایي ته خو به ورسېګ
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ
دا چې ولې ځینې ځوانان بې انګیزي او بې روحیې وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي په همدې اړه مو له ارواپو استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم استاد ځینې ځوانان داسې وي چې دا مو خلک په اصطلاح یې وایي نه دوه کیږي په مخ یې نه رڼا کیږي او دوی خپله یو قسم بې حسه بې انګیزې بې روحي بې میله وي هېڅ شی خوند نه ورکوي عوامل یې څه دي ولې دوی دغسې یو حالت ته ورځي
اول داسې زموږ ډېری ځوانان فکري اشتباهات لري فکری خطاګانې لري مثلا ډېره توقع کوي قضاوت کوي تغیر نقش لري یعنی خپل دندې وظیفې نه پیژني ځینې مثلا په وخت نه پیژني چې دا اوس په تیر کې ژوند کوي که په آینده کې ژوند کوي یعنی له واقعیت سره او له رښتینی واقعي ژوند سره ډېره فاصله لري توانایي یو شی غوښتنې بل شی اصل قضیه یو شی د دوی قضاوت بل شی دویم مورد د هدف نه ډېرې ځوانان نه پوهېږي چې موږ څه غواړو له ژوند نه له زندګۍ نه یې هدف څه ده ځینې مسایل راوړي یا د مېرمنې په خوښه یا د خاوند په خوښه یا د پلار په خوښه یا د مور په خوښه راوړي یو موده او یو وخت ډېر پکې چنګاوي او هله او هله بالاخره سټیسفای سي اشبا سي او خوسیږي درېیم مورد هغه د دوی عادتونه دي یعنی سره له دې چې دوی هدف نه لري فکري خطاګانې لري ځینو بدو مسایلو باندې عادت دي هغه کېدای سي خواله رسنۍ هغه کېدای سي مخالف جنسي هغه کېدای سي نشي هغه کېدای سي ملګرو سره وخت ضایع کولي او هر شی چې څلورم مورد زما په نظر په دې برخه کې نقش لري هغه بدلونونه دي دوی ته ژوند یو نوښت سي که دوی راسي او په فکر کې خپل بدلون راولي که دوی راسي په ظاهر کې بدلون راولي که دوی راسي په خپل رویه کې بدلون راولي په خپل اتاق کې بدلون راولي په خپل ملګرو کې بدلون راولي دوی به هیڅکله داسې بې انګیزې داسې کاسله داسې مړپړه ونه اوسي پنځم زه فکر کوم چې تفریح نه لري یعنی ډېری ځوانان خسته سي شپږ ساعته اوه ساعته نهه ساعته لس ساعته پنځلس ساعته کار کوي کسل سي له پښو ولویږي
استاد ځینې ځوانان داسې هم دي چې دوی ډېره ملامتي په نورو په کورنۍ په شرایطو په سیسټم اچوي چې یعنی هغه د خراب دي چې دوی ته مخه نه ورکوي او دوی دغسې کړي دي
زه به خپل مثال تاسو ته درکړم زه د یو معلم زوی یم زه هېڅ راز او هېڅ ډول وسته نه لرم ټولې وظیفې زما پیدا کړي دي خلکو بللی یم خلکو غوښتی یم زه هېڅ وسته نه لرم زما ځوان باید په دې بهانو باندې خپل وخت ضایع نه کړي سیستم خرابه ده سیستم پیغام خرابه ده او په ژوند کې بم جوړ نسی زه پیغام چې واسطه دي او په ژوند کې بم ختم نسی زه په دې پیغام چې مشکلات ډیر دي او دا په ژوند کې مساعد نسی چې بیا زما ځوان راسي او په مساعدو فضا کې راسي خپل استعدادونه ته هغه ورکی دا وی پنځي دا ځوان کوي سي چې دا ومني چې په همدغه سیستم کې په همدغه کابل کې زده ژوند کوي یو ګدایګری کوي یو بل ملنار ده همدغه محیط ده همدغه خوا ده همدغه هوا ده همدغه اپورچونیټي فرصتونه دي یو پکې ملنار سو بل ګدای کوي دا د فرد پورې اړه لري د فرد په فکر پورې اړه لري چې له حالاتو او له وضعیتونو نه څه ډول ګټه اخلي هغه انسانان چې کار کوي لارې پیدا کوي هغه انسانان چې لارې لټي او نه پیدا کوي خپله لارې باسي او هغه انسانان چې ټمبل دي باندې لټي
کومې لارې دي چې ځوانان کولای شي د هغو په مرسته له دغه وضعیت څخه ځان راوباسي
اول خو د خپل فکری خطاګانې اصلاح کړي ډېره توقع نه کوي قضاوت دینه کې ستونزه دی غټینه د خطاګانې د اصلاح کې په دویم قدم کې دوی کوي سیس د خپل موخه یا هدف جوړ کی دریم قدم کې د ژوند ته حد اقل یو مهالویش جوړ کی دریم مورد یا څلورم مورد چې زه فکر کوم چې په دې برخه کې کومک کوي سیس زموږ له ځوان سره هغه د انرژي مسله ده دی په دې فکر وکړي د ځوان چې دی سهار تر بیګا څه کوي که دی په دې متوجه سي چې دی سهار تر بیګا خوب کوي یا سهار تر بیګا د کرکټ په میدان کې منډې وهي یا سهار تر بیګا د سړکو په سر ګرځي یا سهار تر بیګا له خپلو ملګرو سره وخت ضایع کوي یا سهار تر بیګا په خواله رسنیو کې مصروف ده نو دا د بدلې کې د ژوند او د دوی حالت بدلېږي. دا حالت دو اړخ لري، یا دا حالتونه مشکلات دي او یا دا حالتونه اروي ناروغۍ دي. که ستونزې او مشکلات دي دوی خپله هم کوي چې دا حل کړي، یو بل ملګری هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي، او کورنۍ هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي. اما که دا ستونزې نه، اختلالونه یا ګډوډۍ یا اروایي ناروغۍ، نو بیا مسلکي مداخلې ته ضرورت ده چې دوی باید د ورواپو سره کښېني او د خپلو کارونو یا د خپلو کړنو په پایلو پوه سي. زما ستونزه له کوم ځایه را شروع سوې، زه څه کوم، ما ته څه مشکل پېښ سوی ده. کله چې دا مسایل را پیدا کړي او بدلون پکې راولي او ورواپو کومک ورسره وکړي، ستونزې حل کېږي او جوړېږي.
ګلون اوریدونکو، د تاندې څانګې د پای شېبې دي، تر بیا ښه وخت درته غواړم.
Do let me know. نہیں ٹولم نمی نہیں گلی نازنی نہیں